مننه فرشته جانې دوستانو د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پاکستان پر فضا باندې پر الوتنو د بندیز له امله زرګونه افغانان په هند کې ایثار پاتې دي او افغانستان ته ستنېدو ته منتظر دي. په روانه خبرونه کې د افغانستان د سولې په پروسې، د افغانستان پر حالاتو، د هند او پاکستان د روان کړکیچ د اغیز په اړه هم اورئ. تاسو زم غغله ازادي رادیو او ری په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو ته. تاکل شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد ترمنځ خبرې د شنبې په ورځ بیا له سره پیل شي. تاکل شوی ده چې نن د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه یو ورځنۍ لوبه وکړي او متحده ایالاتو، اروپای ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه بهر شي. د خبرونو تفصیل. تاکل شوی ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبې په ورځ بیا له سره پیل شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو استازي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نن او سبا مو د استراحت ورځې اعلان کړي دي او په دې دوه ورځو کې به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوو. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي غونډه کوي. روانې خبرې د دوشنبې پر ورځ پیل شوې او تر اوسه د غونډې د برخوالو په وینا دومره ویل شوي دي چې خبرې ګټورې دي. تاکل شوی ده چې نن د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه وشي. دا 50 اووریزه لوبه د کابل په وخت ماسپښین 12 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په ملي لوبډله کې یو لړ تغیرات راغلي دي.
تاکل شوی ده افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره د 50 یو ورځنۍ نړیوالو لوبو لړۍ پیل کړي. په 50 اووریزو لوبو کې به یو شمېر نور لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شي او د افغانستان استازیتوب به وکړي.
افغانستان په هند کې د روانو لوبو په ترڅ کې له ایرلند سره تر اوسه د شلو ورونو درې لوبې کړې دي چې درې واړه یې ګټلې دي. تمه ده چې دواړه هیوادونه له یو بل سره یوه ټیسټ لوبه هم وکړي. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست نوې ودانۍ پرانستل شوه. د بامیان د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست احمد حسین احمد پور ویل دا ودانۍ پرون د وزارت د مرستیال مشغان مصطفی مخې ته پرانستل شوه او ګټې اخیستنې ته چمتو ده. د ښاغلي احمد پور په وینا پر دې ودانۍ د خرچ جوړونې د وزارت تر 23 میلیون ډېرې افغانۍ لګېدلې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. متحده ایالاتو، اروپای ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه بهر شي. پنټاګون پرون ویل د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شاهانان د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو تمرکز کوي او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې د یو بل پر ضد نور پوځي ګامونه پورته نه کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګیرینی ویلې هند او پاکستان باید له پوره زغم کار واخلي. هغه وایي دا شخړه کېدای شي چې د دواړو هیوادونو او ټولې سیمې لپاره خطرناکې پایلې ولري. چین چې د پاکستان نږدې متحد دی هیله څرګنده کړې ده چې نوی ډیلی او اسلام آباد به د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. روسی هم پر دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې آرام شي او د شخړې په هواري کې د منځګړتوب پیشنهاد هم کړی دی. هند او پاکستان دواړو پرون ادعا وکړه چې د یو بل جنګي الوتکې ویشتې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت وروسته تر هغې بحراني شوی چې د فبروري په 14مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځان وژونکي برید 44 هندي پولیسو وژل. جیش محمد وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې ده د دې انتحاري حملې مسؤلیت منلی دی. هند پاکستان تورنوي چې په برید کې لاس لري، خو اسلام آباد بیا د هند دا ادعا بے بنسټه بللې ده. د د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون مسکو ته لاړ. دی غواړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وهڅوي چې په سوریه کې د ایران د حضور مخه ونیسي. مخکې تر دې چې نتنیاهو له ولادیمیر پوتین سره وګوري، وای ویل
האיום הגדול ביותר ליציבות ולביטחון באזור.
די וואי פסימה כי דמניית אוסובת טרוטולו סטרגוח איראן או דהגה מתהדן או רמנס תקרה דה או מנג בה הרה הרה הצה וקלו צ'י דה דהגה גוח מחאו ניסו. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه چې د ایران پر ضد چې د اسرائیل له منځه وړلو خبرې کوي خپلو هڅو ته دوام ورکوي. او مایکل کوهن چې د اوږدې مودې په موخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیلو د کانګرس استماعي غونډې ته وویل
The last time I appeared before Congress, I came to
دوی وی تیر ځل چې زه کانګرس ته راغلم د دې لپاره راغلم چې د خاغلی ټرمپ حمایت وکړم. نن زه د دې لپاره دلته یم چې د خاغلی ټرمپ په باره کې حقیقت وایم. مایکل کوهن زیاته کړه چې ټرمپ یو فریبکار او متقلب دی او د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال له هغو مذاکراتو خبرو چې په مسکو کې به د ټرمپ اسمانڅکې ودانۍ جوړیږي. دا د مایکل کوهن د هغو سختو تورونو یو برخه ده چې پرون یې د کانګرس استماعي غونډې ته وکړې. مایکل کوهن بیا وویل چې زه شرمیږم چې ولې مې د ډونالډ ټرمپ د غیر قانوني کارونو په پټولو کې برخه اخیستې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان او هند ترمنځ د ورستی کړکیچ له عمله پاکستان له پرون راهیسې په خپل فضا باندې د الوتکو په تیرېدو بندیز لګولی دی. د افغانستان الوتکې هم له دې فضا څخه هند ځي او افغان الوتکې پرون ستنې کړي دي. زرګونه افغانان بیا په هند کې بند پاتې او نشي کولی چې له همدې عمله افغانستان ته بیرته ستانه شي.
د افغانستان او د هندستان ترمنځ چې کوم ملکي پروازونه دي د هغه دپاره خنډ جوړول نړیوالو قوانینو څخه نقص دی. دا یو نه یو ډول د پاکستان هغه فارم پالیسي ده چې دی د افغانستان په وړاندې او د هندستان په وړاندې لري.
د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ به د افغانستان پر پروسه څه ډول اغیز وکړي؟ پاکستانی مقاماتو څو ځل ویل چې د هند او پاکستان ترمنځ لانجه به د افغانستان د سولې مذاکرات متاثر کړي. پر دې اړه د کارپوهانو نظر اخلو.
پاکستان باید خپلې پخوانۍ خبرې له یاده ونه باسي چې افغانان دې د خپلې جګړې غم خپله وخوري. نن چې دوی دا خبره کوي یو رقم په ځان باندې خپله عریضه کوي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د افغانستان 12 غوره ځوانان معرفي کړل او دوی ته ایوارډونه ورکړل. د نورو ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعات هم لولو. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه پروګرامونه اوري، د بشري حقوقو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. په زرګونو افغانان په هند کې انتظار دي چې کابل ته ستانه شي، خو د پاکستان پر سر الوتنې بند شوې دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې تر اوسه به سبا هڅه وکړي چې هر څه ژر دا ستونزه هواره کړي، خو د اسلام آباد او نوې ډیلی کړکیچ ورس تر بلې مخ په زیاتېدو دی. تفصیل له احمد شیبر نورو.
پاکستان د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې ځنډولې دي. د پاکستان او هند ترمنځ وضعیت ترینګلی دی او ریوټرز اژانس د امریکا د ملي امنیت د شورا د دفتر د یو مسؤول په وینا چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده خبر ورکړی چې د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې امکانات خورا زیات دي او واشنگتن دې ته ډیر اندېښمن دی او له دواړو لوریو څخه یې غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې ویاند قاسم رحیمی ازادي راډیو ته وویل
بر حسب اطلاعات کنټرول حریم هوایی پاکستان
د پاکستان د هوایی حریم د کنټرول د څنګ د معلوماتو لمخې د افغانستان کومې الوتنې چې د پاکستان پر سر هند ته تیرې دي تعلیق شوې دي. کله چې مو دا معلومات ترلاسه کړل موږ ټولو شرکتونو ته خبر ورکړ چې هند ته الوتنې وځنډوي تر څو چې بل ځل خبر راکوي ورته انتظار کیږي. د چهارشنبه په ورځ د کامیر هوایی شرکت الوتکه کابل د نیوی ډیلی په لور والوته، خو پاکستان اجازه ورنکړه چې دغه هیواد پر فضا تیر شي. د نړۍ ګڼو هوایي شرکتونو د بریټش، امارات، قطر، ګلف، سریلانکا او ایر کاناډا په ګډون پاکستان ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. یو شمیر هوایی شرکتونو لکه سنگاپور، ایر فلوت او فاینیر چې د پاکستان پر سر یې الوتنې کولې خپل پروازونه بند کړي دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وی چې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ به تر هغو الوتنې درېدلې وي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ هوار شوی نه وي. په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د هند او پاکستان روان کړکیچ کې ادامه پیدا کړي له سیاسي پلوه پر افغانستان اغیز نه کوي، خو یو څه اقتصادي ستونزې ممکن پیدا کړي.
د افغانستان او د هندستان ترمنځ کوم پروازونه کېږي، ملکي پروازونه دي، دغه د فرخان جوړول د هغه نړیوالو قوانینو څخه نقص دی او په ټوله کې دا یو ډول نه یو ډول بیرته د پاکستان هغه فارو پالیسي ته چې د افغانستان په وړاندې د هندستان په وړاندې لري. دا افغانستان او هندستان وکولای شي چې د دوبۍ د لارې خپل پروازونه ته ادامه ورکړي او یو څه اقتصادي ستونزې به جوړ کړي، اما په سیاسي برخه کې د افغانستان په مسایلو کې هیڅ اغیز نشي لرلای.
په دې اړه چې افغانستان هند ته د الوتنو پر بدیلې لارې فکر کوي کنه، د ملکی هوایي چلند ادارې ویان ښاغلی رحیمي وویل چې د دوی اداره به خپل ټول هڅه وکړي چې ژر تر ژره له افغانستان هند ته د الوتنو زمینه برابر شي. روسه تر دې چې نږدې دوی اونۍ مخکې د هند تر واکلاندې کشمیر کې تر 40 ډیر هندي سرتیري ووشل شول او مسولیت په پاکستان کې مشت جیش محمد ډلی واخیست، د نوی ډیلی او اسلام آباد اړیکې کړکې چن شول. هند د دوشنبه په شپه د پاکستان تر واکلاندې کشمیر کې بمباري وکړه او د 300 تر هغهرو د وژلو ادعا وکړه. پاکستان بیا وویل چې د چهارشنبه په ورځ د هند یو میک 21 الوتکه نسکوره کړې او د هغې پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. هند هم د پاکستان د ویل وته کې د نسکورېدو ادعا کړې ده.
د احمد شیبر پر راپور کې مو وردل چې په زرګونو افغانان په هند کې اظهار دي چې کابل ته ستانه شي، خو د پاکستان پر سر د الوتنو د بندېدو له امله دوی نشي کولای چې وطن ته بیرته ستانه شي. بلور ته افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو ته په عکس العمل کې وایي چې د هند او پاکستان روان کړکیچ د افغانستان د سولې په بهیر هیڅ اغیز نه لري. د دې وزارت وایي صبغت الله احمدی د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هیله لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې د سه شنبه په ورځ ویلي وو چې د هند او پاکستان ترمنځ روانه ستونزه به د افغانستان د سولې په مذاکراتو منفي تاثیر وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان سوله د افغانانو کورنۍ مسله ده او د افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت ابتکار دی. د دغه وزارت وایي صبغت الله احمدی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې هغه وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د کړکیچ د کمولو غوښتونکي د تروریزم هغه مسله ده چې ټوله نړۍ ورسره لاس او ګریوان ده. افغانان د تروریزم لوی قرباني دي. البته سوله د افغانستان کورنۍ مسله ده او له نورو هیوادونو سره هیڅ اړیکه نه لري. موږ هیله لرو چې پاکستانیان دې د سولې په تړاو خپلې ژمنې ترسره کړي او عملي ګامونه دې واخلي، ځکه په افغانستان کې ثبات په سیمه او پاکستان کې د ثبات لامل کیږي. دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیر ورځ له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي و چې د هند او پاکستان روان کړکیچ د افغانستان د سولې بهیر باندې منفي اغیز کولای شي. له دې وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر او د پاکستان د پوځ ویان هم ورته څرګندونې کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په هند کې په یوه انتحاري حمله کې له 30 زیاتو د هندي عسکرو له وژل کېدو وروسته وړ مورز هندي جټ الوتکو د پاکستان په بلاکوټ سیمه کې د جیش محمد ډلې په مرکزونو هوایي حمله وکړې. د دوړو هیوادونو ترمنځ په تازه کړکیچ کې پاکستان ادعا کړې ده چې دوه هندي جټ الوتکې وشتي او پیلوټان یې نیولې. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د هند او پاکستان ترمنځ مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده. د دغې شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی په بهرنیو چارو وزارت کې په یوې غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ د روانې ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. هغه وایي موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې د هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوې ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. زموږ هیواد په سیمه کې په تیرو 40 کلونو کې دننه او بهر د ستونزو لوړه بیه پرې کړې، ځکه نو په تاوتریخوالي تلفاتو او د تاوتریخوالي په زیاتوالي خپه کیږو. وبلیدل سي چې آیا رښتیا هم د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکیچ د افغان سولې په بهیر منفي اغیز کولای سي؟ کنه دا به په راتلونکي کې معلومه سي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ موضوع کې پات کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ زیات شوی کړکیچ ته په پام سره آیا د دې خطر شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بل بشپړه جګړه ونخلي؟ د ازادي راډیو ګندهارا وی پانی په دې اړه د سیمیزو نړیوالو چارو د کارپوهانو نظرونه او د هند او پاکستان پوځي وړتیاو ته په یو رپورټ کې کتنه کړې چې مهمه برخه نوریاس نوري وړاندې کوي.
پر هندي ځواکونو د وروستۍ حمله وروسته چې په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ و د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پلواپه سیمه کې د فبروري د 14مې له حملې وروسته چې له څلوېښتو زیات هندي سرتېري پکې ووژل شول او مسؤلیت یې په پاکستان کې ډېره د جیش محمد ډلې منلی، پر دې ډلې د هند حملې له ګواښونو وروسته د هند هوایي ځواکونو جټ الوتکو د تېرې دوشنبې په ورځ د پاکستان په بالاکوټ کې د دې ډلې یو لوی مرکز په نښه کړ. له دغې حملې وروسته په تیرو دو ورځو کې د دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو هوایي او ځمکني ځواکونه سره مخامخ شوي او په خپلو کې څو نښتې کړې دي. په کشمیر کې د کنټرول لاین یا د هغې کرښې په اوږدو کې چې د کشمیر سیمه سره جلا کوي، د پاکستاني او هندي سرتېرو ترمنځ نښتې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د بل د الوتکو د راغورځولو او یو بل ته د جګړې له ګواښونو سره آیا د دې خطر شته چې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه ونښلي؟ د هغو هیوادونو چې په 1940م کال له برېټانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته تاسیس شوي ترمنځ د پیښو شوو درې جګړو دوه د کشمیر پر سر وې. شاشانګ جوشي چې له لندن د خبرېدونکو اکانومست مجلې د دفاعي چارو ایډیټر دی، د ازادي راډیو د ګندارا ویبپاڼې ته وویل چې پر هندي ځواکونو خونړۍ حملې او د هند پارلماني انتخاباتو ته په پام سره چې څو میاشتې وروسته ترسره کیږي، د دې ډېر احتمال و چې هند پوځي اقدام وکړي. د هغې په وینا له 2008 میلادي کال راهیسې داسې یو خطرناک وضعیت هیڅکله هم نه و رامنځته شوی. جوشي وویل هغه کال هم د هند او پاکستان ترمنځ په ممبئی کې د یهودانو پر یو مرکز د ریل ګاډي په مرکزي تمځای او څو عصري هوټلونو د منظمو حملو وروسته چې نوی ډیلی تور په پاکستان کې د رپ لشکرې طیبه ډلې پورې کړی و، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ او ته رسېدلی و. په دغو حملو کې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي وو. د نیویارک د البانی په دولتي پوهنتون کې د جنوبي اسیا د چارو کارپو کریستوفر کلری وای د پوځي شخړې د رامنځته کېدو احتمال ډېر زیات دی. هغه ګندارا ویبپاڼې ته وویل چې هند به ښایي لکه د 2018 کال د پیښې په غبرګون کې د پاکستان د خاورې دننه محدود ځایونه په نښه کړي. په هغه پیښه کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د اوري په سیمه کې شل هندي سرتېري وژل شوي وو. د هند پراخ مساحت، نفوس او اقتصاد ته په پام سره داسې ښکاري چې د دې هیواد د ځواکونو شمیر د پاکستاني ځواکونو په نسبت زیات دی. اټکل کېږي چې هند به په اوس وخت کې په خدمت کې فعال 1,200,000 سرتېري ولري او د احتیاطي سرتېرو شمیر به هم د پاکستانیو 1,000,000 دوه برابره وي. دواړه هیوادونه د ټانکونو او نورو زغروالو وسایلو د لرلو په برخه کې هم سره توپیر لري. هند او پاکستان دغه راز بیلابیل توغندي او اټومي وسلې هم لري. هند لوی هوایي ځواک لري خو ډېرې الوتکې لکه په روسیه کې جوړې شوې میک 21 ډوله زړې دي. حال دا چې د پاکستان د هوایي ځواک جټ الوتکې څه ناڅه په عصري وسایلو سنبالې دي. د هند پراخ مساحت په پام سره د پاکستان په نسبت د دې هیواد بحري ځواکونه ډېر دي، خو په هر صورت ښاغلی جوشي په دې باور دی چې هند به د دې لپاره چې د جګړې په ډګر کې برلاسی وي د متعارفو ځواکونو د منسجم کولو په چاره کې له ستونزو سره مخ وي. نوموړی وایي د هند لپاره به څو اونۍ وخت ونیسي چې د پاکستان په وړاندې خپل ځواکونه له پولیس سره ځای په ځای کړي، خو پاکستان بیا په دې برخه کې د هند په نسبت ژر دا کار کولی شي. خو جوشي د دې یادونه هم کوي چې د دواړو هیوادونو اقتصاد او پوځي بودیجې ډېر سره توپیر لري. د چارو کارپو کریستوفر کلری وایي دې ته په پام سره چې له 1991 کال راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه نه ده شوې، دا نه ده روښانه چې که د دوی ترمنځ بله بشپړه جګړه پیل شي هند به ګټونکی وي. د کلری په وینا له 1991 کال راهیسې ډېر څه بدل شوي. هغه وایي د کارګیل لنډې جګړې چې پاکستان د خپلو ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ وښوده چې دواړه هیوادونه به د جنګي وړتیاو له پلوه د یوې بشپړې جګړې د پیښېدو په صورت کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بلش تذکره
واخلي. دلانه فیصله وا منګوله وقت در شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له ملالۍ بشیر نه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څرګلي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر خپل ویب پاڼه په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د سولې او پخلاینې هڅې زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې د 2013 کال راپور په دې هیواد کې د ملکیانو تر ټولو زیاتو تلفاتو یادونه کړې ده. د ملګرو ملتونو راپور ته په اشاره امنیسټي انټرنیشنل لیکلي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د ما راپور اندیشمنونکی دی. د راپور له مخې په 2013 کال کې 1993 ملکیان وژل شوي دي. راپور دا هم ویلي چې په ملکي تلفاتو کې زیاتوالی د طالبانو او داعش ډلو د حملو د لا ډیرېدو له کبله دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په خپله آخري ګڼه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله څلورو افغان ښځو په ګډه لیکلې ده. په مقاله کې ویل شوي طالبان له امریکایي استازو سره او افغان جګړه مارانو سره خبرې کوي، خو د افغانانو له انتخاب کړي حکومت سره نه. له دې سره افغانان اندېښمن دي چې آیا دا ټولنه په اوسني حالت کې نور هم پاتې کېدای سي چې ژغته یې بې اتنایي ښودل کېږي. د مقالې لیکوالان لیکي افغانان په دې باور دي چې طالبان سولې ته لیوالتیا نه لري او دا څنګه امکان لري چې ډیموکراسي دي په داسې حال کې پاتې سي چې خوندیتوب یې سختریدو ته په لاس ورکړل سي. مقاله یادونه کوي که څه هم زرګونه کیلومتره لیرې د تړلو دروازو شاته د سولې خبرې روانې دي، افغانان د خپلو توپیرونو په هیرولو سره راټول سوي دي. په ځانګړې توګه ښځو د سولې د مذاکراتو په برخه کې یو پلان وړاندیز کړی دی. مقاله لیکي افغانان د روانو مذاکراتو چوکاټ ذکر دوي چې غواړي د افغانستان په سوله کې د دوی نظر ته هم ځای ورکړل سي. مقاله وایي اوسنۍ افغانستان دوی لسیزې مخکنۍ افغانستان نه دی. افغانانو د سیاسي، ټولنیز او کلتوري ادارو د بیا رغونې په برخه کې له 2001 کال راهیسې نه هیرېدونکي کارونه کړي دي. د مقالې دغو ښځینه لیکوالانو لیکلي په مذاکراتو کې تشې ژمنې کېږي چې له طالبانو سره تر سولې وروسته به هم د افغان ښځو حقونه خوندي پاتې سي، خو ښځې پوهیږي چې حقونه یې له خطر سره مخامخ دي. مقاله په پای کې وایي د ښځو حقونه تر هغه وخته خوندي نه سي پاتې کېدای چې د افغان ښځو او ځوانانو خبره نه وي اورېدل سوې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شئ. نن د سرتیری ملي ورځ لمانځل کیږي. په بلخ کې زموږ همکار له افغان سرتیری سره په دې مناسبت خبرې کړې دي.
ګلاغه
د کوم ځای څخه؟
د نګرا ولایت.
بچی د دې تر سره کوي
په اردو دي سره شایم کې.
نن د سرتیری ورځ د پیغام د څه دی ولسته؟
زما دا پیغام د ټولو افغانانو ته، ټولو اردو ملي سربازانو ته چې دا ورځ په خوشاله سره ولمانځي او څوک چې په کورونو کې ناست او په هغه کې د اردو راشو اردو ملي ته راشو په افغانستان خدمت دی، د افغانستان خدمت دی، د خلکو خدمت دی.
خلکو ملاتړ تاسو سره څنګه دی؟ خلکو ملاتړ نه خوښي نه؟
او مونږه د بلخ ولایت د خلکو د ملکی خلکو ملاتړ نه خوښ یو او خوشاله یو. د حکومت ته دا پیغام چې راشي اول د افغانانو په اړه چې سوله وکړي، سوله راشي او کبه سوله نه کوي، خبر د افغانستان د خبرانو ته، د اسلام د خبرانو ته احمدونګه جواب ورکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې د پاکستان پر وړاندې د هند تهاجمي دریز د افغانستان د سولې پروسه زیانمنولی شي. دا دوهم ځل دی چې یو پاکستاني چارواکی د افغانستان د سولې مسله د اسلام آباد او نوې دلی په کړکیچ پورې تړي. سالم احمد صالح د دې موضوع په اړه د سیاسي مسایلو له شنونکي عبدالکریم متین سره چې د پکتیا او غزنی د والي په توګه دنده ترسره کړې مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې د پاکستاني مقاماتو د سرګندونې کوم پیغام رسوي؟
وار وار باندې د سیاسي شننکو تاسو او بینلی مشرانو دا ویلي دي چې د افغانستان موضوع یا بینلی ده په غټه سره یا هم خداخل منطقوي ده. د پاکستان د چارواکو همدغه خبرې د دې دا ثبوت ده او پاکستان باید خپلې پخوانۍ خبرې له یاده ونه باسي چې افغانان دې د خپلې جګړې غم خپله وخوري. دوی باید ورپه یاد کړي چې دوی همداسې خبرې کړې دي. نن چې دوی دا خبره کوي یو رقم په ځان باندې خپله عریضه کوي چې دوی د افغانستان په جنگ کې هغه څلوېښت کاله ښکېل دي او د دغې جګړې فیول هغه یا هغه د سوفت مواد ستراتیژي او پلانونه دوی برابروي. له یوې خوا د دوی دا ادعا دا ښکاره ثبوت د دوی له خولې ثبوت ده په دې جګړه کې دوی امریکن ښکېل دي تقریبا یو رقم یې رهبري کوي. دا خبره دا ثبوتوي چې د افغانستان موضوع حداقل منطقوي ده. په دې کې هند، ایران او منځنۍ آسیا، چین او دا هیوادونه امریکن متاثر کېږي له دې جګړې.
دغه ډول څرګندونې په ښکاره خبره ده چې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته نه کوي. پاکستانی چارواکي چې په وار وار دا خبره کوي، له دې خبرې څخه څوک ګټه پورته کوي او د چا په تاوان تمامېږي؟
د دې خبرې څخه دوی کوشش کوي چې دغه د دوی او د هند د کړکیچ کې خصوصا د متحده ایالاتو یا د امریکا او د ناتو پخه راکش کی، ځکه دوی دا ویره لري چې که هند نور هم دغه حملو ته دوام ورکړي د پاکستان اقتصاد، امنیت او سیاسي اوضاع به ډېره ګډوډه شي. پاکستان کې تر پخوا ډېر عمیق درزونه موجود دي چې هغه تر مځکې لاندې لکه جولوجستان چې وایي په تر مځکې لاندې غټ غټ درزونه دي. پاکستان کې هماغسې غټ غټ درزونه دي خو د مځکې په سر نه ښکارېږي چې په یوه دره سره کېدای شي له دوی نه بلوچستان او پښتونستان او سند او دا منطقه جلا شي. دغه جنجالونه همدغو ازادیو ته بالکل زمینه مساعده یا پاکستانی سیاستوال په دې باندې ډېر ښه پوهېږي. په دا خاطر دوی نه غواړي چې دا کرکیچ نور هم دوام پیدا کړي او غواړي چې له دې په دې کې د امریکا او روسانو هر څوک چې وي او مرسته وکولای شي له دې جنجال نه ځان خلاص کړي. د افغانستان موضوع ویني ورکوونکی زخم یا لوت زخم د امریکا لپاره چې هر ورځ تر کړیږي امریکا هم او ټوله نړۍ هم. نو بنان دوی پاکستانیان داسې وایي چې په دغه موضوع کې تاسو له موږ سره مرسته نه کوئ، موږ افغانستان نور هم درته کړو او درته ځورو. نو د افغانستان کړونه اوس د امریکا لپاره کړونه ده او د ناتو لپاره کړونه ده. نو بلان دی واضح اعتراف کوي چې په دې جنگ کې دوی دي او د دې ګټه به پاکستان ته بالکل نه رسیږي. هلتم اصلا په جګړه کې خدای سي پوهیږي چې هیڅوک ګټه نه کوي. ګټه به بیا هم هماغه تروریستي ګروپونه کوي چې په نهایت کې به تر ټولو خطرناک همدغه ګروپونه پاکستان ته تمام.
په دې وروستیو کې په ایران کې خونړۍ حمله وسوه چې ایراني چارواکو یې تور په پاکستان کې ډېره افراطي ډلې وګڼلې. دغه راز د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وروستۍ حمله هم د هند عکس العملونو لپاره ویلي چې مسؤلیت یې هغه ډلې اخیستي چې په پاکستان کې ډېره ده. نو دغو حقیقتونو ته په پام سره د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو تړون او نورو شریکو هیوادونو ته څه کول پکار دي؟
ګوره، دغه ستیبونه چې ټول نړۍ په دې پوهیږي، څوک اعتراف کوي څوک نه کوي، اصلي مرکز د پالنې، روزنې، تمویل ټول مسایل په پاکستان کې دي. دا د هغه ویروس یا خطرناک ویروس پالنه ده چې که یو وار د پاکستان چوکاټه ووت بیا پاکستان ته مضر ده او ټولې نړۍ ته مضر ده. په دې متحده ایالات او ناتو ښه پوهېږي چې که همدغه ویروس وځي نو ایران هم تر په امن نه ده، عربي نړۍ هم، متحده ایالات هم، اروپا هم. زما په نظر په همدغه شرایطو کې ډېر ژر باید متحده ایالات چې په دې منطقه کې اوس ښکېل هم ده او نو د نړۍ نور ستر قدرتونه عاجل همدغه دواړه هیوادونه لکه د مونږ تاسو پښتنو کې یوه اصطلاح ده چې ډبره ږدي. ډبرې معنا دا ده چې څوک نور به څوک تعرض نه کوي تر څو چې جرګه فیصله کوي. دوی همداسې یوه تیږه کېږدي او دواړو خواته وایي چې نور به هیڅ حرکت نه کوي، موږ دا موضوع خپل درته حل کوو. که داسې یو قوي مداخله نن ونه کړي سبا ته به مجبوره کېږي چې مداخله وکړي، چې هماغه مداخله به بیا د امریکا لپاره هم ډېره ګرانه تمامېږي، پاکستان ته هم، هند ته هم او ټولې نړۍ ته.
د پکتیکا او غزنی په خوانی والی او د سیاسي چارو کارپو عبدالکریم متینو چې د افغانستان د سولې په پروسه د پاکستان او د هند د کړکیچ د اغیز په اړه د پاکستانی چارواکو د سرګندونو په عکس العمل کې ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
ازادي ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي ازادي رادیو ټکی کام.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ چې په بلخ کې د یو شمیر ښوونځیو مسؤولان او زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نه لري. خو له هغې مخکې اوس اتنې بجې شوي دي، پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو لنډیز ته. تاکل شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبه پرز بیا له سره پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هند په دهرادون کې له آیرلند سره خپل لومړنۍ او ورځنۍ مسابقه ترسره کوي. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست نوې ودانۍ پرانستل شوه. پر دې ودانۍ 3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. متحده ایالاتو اروپایي ټولنې روسیې او چین اندېښنه څرګنده کړه چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه ووځي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون مسکو ته لاړ او د دې هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین یې وغوښتل چې په سوریه کې د ایران د نفوس او فعالیتونو په مخنیوي کې همکاري وکړي. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په پاتې برخه کې دوه نیس پروګرامونه د بشري حقوقو پروګرام او د غرض ژوند په شیبو کې اوریدل شي. خو له هغې مخکې په بلخ کې د ښوونځیو د زده کوونکو د ستونزو موضوع اخلو. په بلخ ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي د تعلیمي کتابونو له نشتون شکایت لري او د پوهنې اداره بیا د یاد ستونزې حل ته په بې پامۍ تورنوي. د بلخ د پوهنې اداره د یاد ستونزې په منلو وایي چې مسأله د مرکزي دولت سره شریکه شوې او راتلونکو دریو میاشتو کې به ستونزې حل شي. په دې اړه له بلخه د مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ اورو.
د بلخ په مرکز مزار شریف او شاوخوا سیمو کې زده کوونکي په ښوونځیو کې د تعلیمي کتابونو له نشتون او کموالي شکایت لري او وایي چې د بلخ د پوهنې ریاست د هغوی د تعلیمي ستونزو د حل په برخه کې بې پامه دی. د مزار شریف د ګڼ شمېر ښوونځیو زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو له خوا ورته کتابونه نه دي ورکړل شوي او کومو کتابونو ته چې هم لاسرسی لري هغه د تیرو کلونو زاړه او شړېدلې کتابونه دي چې ترې ګټه نه اخیستل کیږي. له دغه زده کوونکو دوه تنو یې ازلی راډیو ته داسې وویل.
رامش،
رامش جان، د کجا درس میخونی؟
د مکتب غلام رسول سینایی.
چه قسم از وضعیت کتاب داره نداره؟
کتاب نداریم، تابال توزیع نکده، آنا پیسه نداریم که از بازار بخریم، آنا باید از رسالت معارف میخواهیم که در ما کتاب بده.
فردوس،
در کجا درس میخونی؟
در مکتب وزیر اکبر خان.
چند تا کتاب داری؟
3 تا.
دیگه کتاب ها را چه قسم از مکتب میتا برتون؟
نه میخریم، ریاست معارف، 10 تا کتاب دیگه بیتا.
هم در است بلخ د پوهنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې په څه باندې 600 لومړنیو منځنیو او لیسو ښوونځیو کې له 600 څخه زیات زده کوونکي په تعلیماتو بوخت دي چې د مسلکي ښوونکو د نشتون تر څنګ د کتابونو د نه لرلو سره هم مخ دي. د بلخ د پوهنې ریاست مشر محمد علي اميري ازادي راډیو ته وویل چې هغوی دا ستونزه د افغانستان د پوهنې له وزارت سره شریک کړې ده او دغه مرکزي بنسټ ورته ویلي چې د بلخ په ښوونځیو کې به د کتابونو د نشتون ستونزه په راتلونکو میاشتو کې حل کړي. ښاغلی امیری وایي چې په 1991 کال کې دوی له 650,000 څخه زیات جدید شمول زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کوي چې اساسي ستونزه به یې هم د کتابونو نشتون وي. هغه په دې اړه وویل:
دقیقا نه، این مشکل امسال هم پای برجاست. کتاب های دوره مکتب ابتدایی ما در اکثریت مکاتب ما کم است، تا هنوز به دسترس ما قرار نگرفته و ما نیازمندی های خود دستیک ساختیم با مقام وزارت معارف و از ما خودشان تقاضا کردن همه گیش شریک ساخته شده. مطمئنم خبرهای خوشی که در راه هست، کتاب همش با مدبای داخلی بساز سپاریده شده و تا ماهای آینده یا تا دو ماه یا 3 ماه بعد دیگه فکر کنم کتابا انشالله که بازو ساسه ما قرار بسید. ولی مشکلات هنوز بای برجاسته. شاگردای جدید شمول در ولایت بلخ بیش از 56,000 شاگرد ما امسال آمادگی جلو جذبشه داریم.
بلخ د شمازون له مهم او مرکزی ولایتونو څخه شمیرل کیږي. خو لا کلونو را پدې خو پکې د ښوونځیو زده کوونکي د مسلکي ښوونکو د نه لرلو ترڅنګ د کتابونو د کموالي او په مورنۍ ژبه د زده کړو د زمینې د نشټوالي له ستونزې سره مختی. مجیب حبیب زی، آزادی رادیو، مزار شریف.
اساسی او بشری حقوق.
درنو اوریدونکو سلام نومی ومنئ. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بی ګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د څیړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي، یا سراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجدد مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغگوی به نه وي، او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دای به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجنی علیه شهادت وورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د سزا ورکړل سي، او دای خدای نخواسته بی ګناه بی مورده په زندان کې ونه وړي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسو مدارک لرو چې هغه عناصر دي دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې، چې هغه توپک وغیره وسایلي دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفع له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده، او یا دغه سړی چیرته کار کاوه، د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوي چې کشفی ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوه او تجربه په اساس باندې کوي چې هغه مزنون کس را پیدا کی، مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمیرې په کمې شمیرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه را ایستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله، ته څوک یې؟ هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی؟ فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ورکوی چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون؟ بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي په دغه قضیه کې، دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیاده له چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چه شوه؟ نو دغه د کشفي ارګانونو د تجاربو او د خبرې په اساس باندې کېدای شي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې دراز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شواهد ورکوي، شهادت ورکوي، دا باید دغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي، که دیسې د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی و د مجنی علیه د ساراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربطو ادارو ته، نو د هغه هغه قبلېدای نه سي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
کچیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعا دغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یور شهادت ورکی، بیا چې کله بل ور ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي، بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي، نه حاضریږي د شهادت، نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې، په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي محکمې ته، چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان دی قضیه ده هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل اغا خپل لیدلو حال دی قضیه نه مخکې آگاهی او د علم اغا به سره به ده خپل شهادت وړاندې کی. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیه کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د پیغلو مشای و د کړه اوس په پسرو لاسونو سوق دایره وهینا
بے وشین دے لون دے پیسینا کھاگے باگے لون.
پا افغانستان کی دا ودونو دا تالار پا تاریخ خبری است.
دی اللہ سو سل وقتم بریز ودونو پا وطل کے نو رواج یعنی اولین زل چے ودونو کی دا عسکری کلوب و
قدم را واخل دلالے پا کرزڑ شی بناوے ستڑے مشے.
پا پیل کی با کومو کسانو دا ودونو پا تالار کی ودکا و
مودی امکانات درلود هغه خلق بیا هوټلونه کې کلوپونه کې واده کوله.
او خلق د ودونو په تالار کې د واده کولو په اړه څه نظر لري؟
خه کار دی چې ځکه چې په کورونو کې داسې شرایط نه وي، لوی کوټه نه وي، لوی تالار نه وي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د ودونو په تالار کې د واده کولو په لرغونتوب غږیږو، ورپسې په همدې حقله د خلکو دودونه سیړو، په اخر کې مرکه هم لرو. دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدرمن اوریدونکو، واده کول روحي، صحي، اجتماعي، ديني او داسې نورې ګټې ډېرې لري. واده کول هغه نیک او درون کار دی چې د دوو مختلفو جنسونو ترمنځ په خپل منځي تفاهم او توافق سره ترسره کیږي. په پیل کې به ودونه په کورونو کې داسې کېدل چې لوې ورځې څخه نیولې بیا تر وو ورځو به خپل خپلوان او دوستان سره ټول و ټنګ ټکور به یې کاوه، په مخبره منګای او باجه به یې غږوله، نڅا او اتڼ به و، سندرې به یې ویلې، د خوراک لپاره به درې څلور غویان حلالېدل، لوی دیګونه به پنغري بار و. د خلکو په وینا واده به ښه په جام او جوش سره ترسره شو، خو د وخت له تېرېدلو سره دا چې خلکو یو څه پرمختګ وکړ او په خوا کې په رسمي کارونو هم ډیر بوخت شول، نو د واده هغه و ورځې رالنډې کړې. ورو ورو د ودونو تالارونه جوړ شول. په پیل کې به یوازې د شاهي کورنۍ د خپلو اولادونو ودونه د ودونو په تالار کې چې هغه وختي کلو پورته ویل کول. د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د خلکو د فرهنګ رئیسه محبوبه بابکرخیل وایي چې د لومړي ځل لپاره په 1940 کال کې د ودونو تالار جوړ شو چې عسکري کلوب ورته ویلې.
یعنی اولین ځل چې ودونه کېده عسکري کلوب و. تاسو به اوس وګورئ چې موقعیت شته ده، ولې اوس هغه کلوب نه ده. په نوم به د کلوب یادېدو. په دې کې به ودونه کېده هغه خلکو ودونه کېده چې سای منصبانو او پورتو کې کار کوو. دا ودونه به په دې شکل نه و چې هلته ټول هغه شیان چې لکه اوس آماده دي آماده نه و. دیو به میز چوکۍ ضرورت و چې هلته به یې تړه په هوټل کې خواړه چې پخېدلې لوښي دا به ټول خپله د واده والا راوړلې. بیا نو قرار قرار دا دود شو. کابل هوټل و چې اوس کابل سرینا په نوم یادیږي، خیبر هوټل و، بل کانتیننټال و، او د قصر د بغبالا و چې هغه د عبدالرحمن خان په وخت کې دا جوړ شوی و. ظاهرشاه په وخت کې دلته ودونه بیا شروع شو په دغه قصر کې د بغبالا. کله چې لږ خلک مترقي شو د متروپول هوټل و، تاسو به لیدلی چې اوس هم یو څانګه شته ده، پلازا هوټل ده. یو بل هوټل د منډوي په کوڅه کې په نوم د حسن دې کې هم ودونه کېدلې، یعنی اول په نوم د کلوب وو، وروسته په نوم د هوټل تر اوسه موږ تاسې اورو وینو چې د هوټل په نامه یادېږي.
که د نړۍ نظام ته ځیر شو نو د ودونو په تالار کې ودونه ډېر دود دي. ځینې کسان دا چې ځای تنګ وي له مجبوریت څخه خپل ودونه د ودونو په تالار کې کوي، یو شمېر بیا د ودونو په تالار کې واده خوښوي. تر ټولو لوکس تالار ټاکي، ګران بیه خواړه برابروي او ډېر کسان غواړي. په کابل کې دا مهال ګڼ شمېر د ودونو تالارونه فعال دي چې له ودونو سره ځینې نور مراسم هم پکې نیول کېږي. د ننګرهار اوسېدونکی ذکریا ملاتړ وایي چې دا اکثره وخت رسمي جلسو ته هم د ودونو تالار ته ورځي.
په دې کې خو ودونو مراسم پکې، نور د کوژدنو پکې، سیمینارونه پکې، ورکشاپونه پکې نیول کېږي. ښه کار دی چې ځکه چې په کورونو کې داسې شرایط نه وي، لویه کوټه نه وي، لوی تالار نه وي.
په پیل کې د خلکو لپاره د ودونو په تالار کې واده کول نوې خبره وه، نو اکثرو کسانو به چې پیسې هم درلودلې د خپل پخواني دود له مخې به یې واده په کور کې نیوه. د ودونو په تالار کې واده کول یو ډول شرم ورته ښکارېده. خو د شاهي کورنۍ له کور څخه د ودونو په تالار کې واده کولو ته ترجیح ورکوله. د شپېته کلن دوست محمد وایي چې د ظاهر شاه د زوی شهزاده احمد شاه واده د چلستون په باغ کې چې نوی د ودونو تالار جوړ شوی و وشو. د دوی د کورنۍ مشرانو د لومړي ځل لپاره د ودونو په تالار کې واده هلته ولید.
شهزاده احمد شاه جان د ظاهر شاه بابا زوی د میرمن خاتون سره واده تر سره شو. مادي امکانات دلود هغه خلک بیا هوټلونه کې کلوپونه کې واده کوله. بیا یو بل واده و هغه نه پېږم چې د چا شهزاده و د برج شاهراه په قصر کې هلته واده تر سره شو. هغه د امان الله خان د دورې د ډیر پخوانه د شهزادګان واده ډیر په تجلیل او په خراب واده کوله. داسې نه و چې دا د نرانو زایده دا د خزینه زایده ټول داسې مکس و، خو مګر ډیر خزینه خ یو چادر په سر و ټکری خ غټ ټکری په سر کې و. د خیبر هوټل کې چې بیا وروسته لک مترقی شو، بیا هغه خلک چې شخصي جامې درلوده بیا هغه پرې خوده نه ودته، مجبور چې یو پتلون یا یو کرتی ځان ته کرایه وکړي.
د ودونو په تالار کې واده کول ډیر لګښت غواړي، خو په کور کې بیا دومره پیسې نه مصرفيږي. ځینې خلک بیا په دې نظر دي چې وایي د ودونو په تالار کې واده کول ځکه خوښوي چې ټول دودونه په منظم ډول ترسره کولی شي. د کابل اوسیدونکی انجینر صدیق قیام له نور خبرو سره.
واده چې په کور کې شي یو هفته ضرورت لري چې ظرفونه دغه منقلونه داس شیان پاکی یا خوک. هوټل داسې زحمت نه لري، تور ډوډۍ تیار دي، خلک زی دونه زیات تکلیف نه لري. هوټل ښه دی، ملا راضی هلته نکاح دپاره، آشپز لري هوټل نه، ځای لري، نه دود کوي نه بوی، داسې راضی د هوټلونه تکلیف نه لري. هر شی آماده دی، پیسې ورکوي توی آماده کوي بیا واده ترسره کیگی. دو بجه طول خلاص کیگی راضی کرده، مزایمت نشته. نکاح خانه لری، بل کوتی نکاح ده پاره دی، بل کوتی ده شاواروز ناستل ده پاره دی.
ده ودونو تالار تتلل، حالت ناسته پاسته، ده موسیقی غگول، ده طول زانته زانگره فرهنگ واری. مخکې به خلکو د ودونو په تالار کې له واده څخه خوند اخیسته، په شوق به واده ته ورتلل. خو نن سبا یو شمېر خلک لوړې موسیقۍ د ودونو په تالار کې واده ته ورتګ نه بېزاره کړي دي. د کابل اوسېدونکی شریف وایي کله چې د دوی کور ته د واده د بلنې کارت ورشي دومره ورباندې بوج وي چې ته به وایې جبري کار ته دعوت شوي دي.
زه او د ما ملګري چې کله مخکې به هوټل ته موږ دعوت سو، چا خبره پېشکان به مکاو چې ډېر په خوښه باندې، ډېر په رضا باندې، ډېر داسې هیجان به مزړ کې مونږ ویل چې یاره هوټل ته لاړ سو. اوس د مونږ کور ته کاټ راسي، یو ورورې په بل باندې تاوانوي چې هلکه ته لاړ سه، بلې په بل باندې، بلې په بل باندې. وجه چې شاید همدا میوزیک، لوړ میوزیک، په دې وجه باندې څوک زړه نه ښه کوي اوس د هوټل وادو ته لاړ سي. یعنی د ما چې ډېر زیات خوښېږي د رباب او د منګي یو ډېر سلو، هغه کې باید دغه میوزیک واوسیږي.
تاریخ د بدلون په حالت کې ده، لوی مرحله څخه بلې ته، له بلې نه بیا بلې ته اوړي. همداسې دود، دستور او رواجونه هم توپیر کوي، خو نیکمرغه ټولنه هغه ده چې د وخت په تیریدلو سره مثبتې خبرې له ځانه سره وغځوي. یعنی نوي دودونه باید له پخوانیو څخه غوره او بهتره وي، او هغه څه چې خلک یې نه خوښوي هیر شي. خو په افغانستان کې اکثره وخت داسې کیږي ځینې هغه څه چې په ولس بد لګیږي وده کوي، چې یوې هم د ودونو په تالار کې لوړه موسیقي، له بللو کسانو څخه د ډیرو ورتګ او داسې نور دي. چې دا په انساني او کلتوري لحاظ مناسب کار نه دی. په همدې حق لازمه همکارې فرشته مرسل د افغانستان د علوم اکاډمۍ له مشاور سلیمان لایق سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورنه پوښتلې دي چې دته د ودونو په تالار کې څه د منلو نه دي.
اوس مخصوصا په ودونو کې د رمبوړي او دغه لوی لوی ډولونه چې وهي، زه خپله چې ځمه کله چې کور ته راځم دوه ورځې مو غوږونه نورمال نه وي. شیخه موږ ورته وایو چې مصیبت نازل شي په یو قوم باندې او په یو ښار به یو ولنغاري دي دغه ډنګي هغسې یو شی ده. په ودونو کښې یو مختنمه فضا به د دې مو پخوا چې دوستانو به سره ولیدل، ډېر وخت به یې نه ولیدل، هلته به سلام علیکم مینه سره وکړه. اوس خو خبره سړی د یو د بل نه اوري.
پخوا به وای په ودونو کې چې کله څوک تلل په تېره نارینه و دوی به منظمې دریشي اغوستې وې. معلومېدل چې دلته نن یوه خاصه ورځ ده او دا مېلمانه راغلي دي. په دغه هکله تاسې څه وایي، پخوا څنګه به اوس څنګه ده او څه باید وسي؟
په ښاري ودونو کې زه مایران یم، یو سړی راشي ته وایي چې کلینډر ده. ډېر خلک خپل نظافت هم نه ساتي. په مستري خانه کې کار کړی له غوړو کالیو سره صاحب دغسې واده ته راشي، سړی شرمېږي. په دې لحاظ چې دا خو د موږ وطن ده، ضرور نه ده چې ډېر قیمتي لباس وي، ولې پاک فورمل.
یو بله موضوع دا ده چې کله د ودونو تالار ته دوی ودو ته خبر شي، دا بچي واړه دا مو سره وړي، که کوم مېلمه راغلی هغه هم راوړي. دغه په کلتوري لحاظ، په فرهنګي لحاظ، دا څه رقم یوه موضوع ده؟
پلار یې چا خبر کړی له موره سره سب شپاک ودانې بچان هم ورسره وي. یو په دلیز کې زاړي، یو ډېر کوچنی، یو لږ لوی رینه یې، دېخوا یېخوا شوخي کوه، ګډوډي کوه، بې نظمي ایجادوي.
که اوس د حل لارو ته راسو، تاسو د یو دس چا په صفت چې له ژوند نه تجربه لرئ، دغو کسانو ته به لارښوونه څه یي؟ څنګه موږ بیا په دې توانېدلی شو چې هغه پخوانی ښه فرهنګ بېرته رواج کړو؟
په فارسي کې یو باید ده، د ما ډېر خوښېږي، هغه وایي سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل، علاج یې بکن که از دلم خون نیاید. ځوانان و سازمانونه یا ځینې منظم سازمانونه چې دلته موجود دي، او همدغسې دولتي مقامات، همدغسې اجتماعي شخصیتونه، اجتماعي ټولنې او مدني ټولنې، ټول باید په دې استقامت کې تبلیغ وکړي. دا رقم چې تاسو دلته ودونو ته راځئ، هغه د متمدنو خلکو په نظر کې یو مسخره شی ده. زه وایم که یو کومیدین اروپایي دلته راشي، دې یو واده صحنه وګوري، شاهکارونه به ترنه ایجاد کړي. پاک، نظیف، غریبانه پروا نه لري، لیکن مسخره کالی باید ورنه غوند. او موزیک د نرمي په هغه اندازې چې انسان لذت ترې واخلي، شکنجه خو نه شي. او پخوا وخت و، یو استاد به ناست و بر سر، او ټولو به غوږ ورته نیوه، او هغه به سندرې ویلې په یو نورمال آواز چې انسان اذیت نه کړي، انسان په عذاب نه شي. او واقعا سندرې خو آرت ده، هنر ده.
تمزه هر انسان خجل تر هر سیاله شوم، تمزه هر انسان خجل تر هر سیاله شوم.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې یو ځل بیا د ودونو په تالار کې همغه پخوانی نرمه او روح آراموونکې موسیقي وغږیږي او هغه دودونه چې اکثریت یې خوښوي عملي شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
پھر کے میں نصر پہنچ گرا گئی، محبت اول آسان پر نظر آ گئی، پھر کے میں نصر پہنچ گرا گئی. عاشقی زپا خاص رنگ پایمال اکرم، عاشقی زپا خاص رنگ پایمال اکرم. چی میبینی هر سڑای وای افتر آگئی، واخر که میم سے پون جگر آگئی. چی میبینی هر سڑای وای افتر آگئی، واخر که میم محبت اول آسان پر نظر آ گئی، آخر کی میں نصیب